خصوصاً ستړي مشي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي افغانستان څخه د امریکا د ملاتړ دوام د ترهګرو او وروستیو حملو لپاره واضح ځواب دی. دا رپورټونو له مخې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو په حمله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وژل شوی او د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ د پخواني والي ترمنځ د کړکیچ په اړه د سپینې ماڼۍ د وروستۍ اعلامیې په اړه په احتیاط نظر څرګند کړی. دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزا اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یو خبرز به ولرئ. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
سپینمانی وای د بلخ ولایت نوی والی ته د واک د انتقال مسأله باید په سولې ډول حل شي. د سوریې په اړه د خبرو پنځم پړاو نن پیل شي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې نیوزیلند ته له ماتې وروسته د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووته. د خبرونو تفصیل. سپینه مانی وای د بلخ ولایت د چوکۍ پر مسئلې لانجه له نږدې څاري. سپینه مانی په یو خبر پاڼه کې ویلي امریکا له ټولو خواو غواړي چې نوی والی ته د واک سپارلو په اړه جنجال ژر او په سوله ییز ډول حل کړي. سپینه مانی په دې برخه کې ځان د افغانستان د دښمنانو او تیرورستانو په ګټه بللی دی. په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوي دا لانجه باید په داسې ډول حل شي چې افغانان مطمئن شي چې نوی والی امنیت ټینګوي او د ملي یووالي حکومت د دوی په وړاندې پر خپلو ژمنو عمل کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د دې مسئلې په حل کولو کې تاوتریخوالي ته ځای نشته او هر خوا چې د دې مسئلې حل ځنډوي خپلې ګټې د افغانستان د خلکو تر ګټو غوره ګڼي. په همدې حال کې عطا محمد نور د خپل استعفا په اړه د مرکزي حکومت پریکړه نه مني او وایي چې لا هم د بلخ د والی په توګه کار ته و مرکزی. د فراه والی محمد عارف شاه جهان نن له خپل دندې استعفا ورکړه. له فراه د ازادي رادیو خبريال وایي چې شاغلی شاه جهان د خپل استعفا د اعلانولو په محل وویل د دې لپاره چې د فراه اوسیدونکو د دې له کارونو خوشنبل استعفا یې ورکړه. پرون په فراه ښار کې په لسګونو کسانو د فراه والی دفتر ته چیرمه مظاهره وکړه. مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د فراه والی په داسې حال کې استعفا کوي چې د دې ولایت د مرکز د لمنو په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې کوربه هیواد نیوزیلند ته په 202 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو 309 منډې وکړې، خو نیوزیلند یوازې 102 منډې وکړې شوې او ټول لوبغاړي په 28 اوور کې وسوځیدل. د بری د افغانستان د 19 کلنو لوبډله د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ورسوله. افغانستان به په نیمه پایلوبه کې له استرالیا سره مخامخ شي. عظمت الله عمرزی چې په درویشت توپونو یې شپږ شپېته منډې کړې وې د مسابقې غوره لوبغاړی وټاکل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا د پاکستان د ادعا رد کړه چې ګنی د امریکا بې پیلوټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ په کورم ایجنسۍ کې د افغان کډوالو کمپ ویشتی و. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند ریک ساینل ساین نن پنجشنبه په دې اړه چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په کورم ایجنسۍ کې حمله کړې یا نه ده کړې څه نه دي ویلي. پرون د امریکا بې پیلوټ الوتکو په کورم ایجنسۍ کې د حقاني شبکې د یوه قومندان پر کور دوه توغندي وویشتل چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا د حقاني شبکې د یوه قومندان په شمول دوه تنه پکې ووژل شول. پاکستان دا حمله وغندل او ویل چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغان کډوالو پر یو کمپ توغندي ویشتي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واشنگتن څخه د سویس د داووس لور ته روان شو چې ټاکل شوې ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. سپینې ماڼۍ وویل ټرمپ به له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د ودې لپاره کار واخلي او هم به یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې اقتصادي ودې په اړه په خپلو ژمنو تاکید وکوي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي او هغه هم تر لوړې لاندې. ټرمپ دا خبره پرون په سپین مړی کې خبريالانو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه مرکه شای په دو یا درو اونیو کې وشي. د سوریې نږدې وکلنې جګړې ته د سیاسي حللارې د موندلو په هدف د ملګرو ملتو په منځګړتوب پنځم پړاو خبرې نن پنجشنبه په ویانا کې پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی میستورا پرون وویل په دې دوه ورځنیو خبرو کې د حکومت او اپوزیسیون پلاوی به په یوه خورا حساس وخت کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د میستورا له پلاوو سره جلا جلا وبیني. په پام کې ده چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو د لارو د موندلو په خبرو کې پر قانوني الو تمرکز وشي. په مخکنیو خبرو کې چې تیره میاشت په جنیوا کې وشوي پرمختګ ونه شو. د بښنې نړیوالې مؤسسې یا امینستي انټرنیشنل له ایران څخه وغوښتل چې هغه ښځه ژر تر ژره خوشې کړي چې تیره میاشت په تهران کې ظاهرا په دې خاطر ونیول شو چې په ایران کې یې د حجاب پر ضد سوله ییز اعتراض کړی و. د بښنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون چهارشنبه همداراز له ایراني چارواکو په کلکه وغوښتل چې د هغو ښځو تعقیب پای ته ورسوي چې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوي. او د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي د روسي پولیس به د مارچ په 13مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د قانون د سرغړونکو اعتراضونو په کلکه مخه ونیسي. دا خبرداری نن پنجشنبه تر هغو مظاهرو درې ورځې مخکې ورکړل شو چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د انتخاباتو د بایکاټ کولو د ملاتړ لپاره تنظیم کړي دي. د روسیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګورفوی د مسکو د پولیسو له جګپړو چارواکو سره په غونډه کې وویل پولیس په همغه سي چې په اساسي قانون او نورو قوانینو کې راغلي د ولسی غونډو د جوړولو په برخه کې د خلکو حق ته درناوی وکړي. خو د په عین حال کې ویل چې د دغو قوانینو د سرغړونې د مخنیوي په برخه کې باید پوره سخت دریز ولري.
وړاندې به په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات واوري. په بوري شي په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو او روسیو حملو لپاره یو روښانه ځواب دی.
And I believe that is the best response that we can all provide to the terrible violence that this society has experienced for too long.
همدارنګ به په یو بل ریپورت کې له دې تاسو خبر کو چې د ریپورتونو لمخې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په وسلواله حمله کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وژل شوی دی. دا بمباری چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمیر غړي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه ځینې پوښتنې او شکونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار روسي ریپورت ردی نه ردی خوای چې د هواد دفاعي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو څخه سرغړوي اوس د صفر تر کچې راټیټ شوی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ د پخواني والي ترمنز د کړکیچ پاړه د سپینې ماڼۍ په وروستۍ اعلامي په احتیاط نظر سرګن کړی دا چې صحیح ویلي په یو ریپورت کې دروو. کورخله اونیس پروگرام او همدارنګا د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځنګړې پروگرام هم پام دی خبرونه کې خبرې کی. په کابل کې د امریکا سفیر وایل افغانستان څخه د امریکا د همکاري دوام د تروریسانو او د ورستیو بریدونو لپاره یو سرګند ځواب دی. جان باز د سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکی چارو د سانتیا د مرکز د پرانیستلو په غونډه کې وکړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبد الله بیا په همدې مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویل چې ترهګر د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولای. محمد حدیث پردیس د کابل په استودیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د خې او باثباته راتلونکو لپاره له افغانستان څخه د امریکا ملاتړ د وروستیو حملو لپاره بهترین ځواب دی. جان باز چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکی چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال خبرې کولې وویل افغانان د خې راتلونکو مستحق دي او د امریکا متحده ایالات به دغه هدف ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره له نږدې کار وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپل حملو ته زور ورکړی. هغه حمله چې د کارپوهانو په خبره تر شاید د زینو غونډو هیوادونو لاسته په ورته وخت کې په همدې مناسبت جوړ شوی غونډه ته د افغان حکومت رئیس عبد الله عبدالله هم خبرې وکړي. خغلی عبدالله د خپل خبرو په یو برخه کې ویل چې تروریستان د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولای.
ما یقین دارم کې مردم افغانستان کې صلح میخواهن و آرزوی تعمیم صلح عادلانه را در کشور خود دارن، به این آرزوی خود میرسن و دشمنای کشور ما تروریست ها اونا چیزی به دست نمیارن جز یک بدنامی تاریخی. روز گذشته یک جنایت ضد بشری را اینا به نام خود ثبت کردند. حال نام ها مختلف است، یک بار حقانی است، یک بار طالب است، یک بار داعش است، ماهیت یکی است.
خغلی عبدالله همدار از دی غونډې ته ویل چې افغانستان اوس په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ په حال کې دی او هیڅوک نشي کولای چې له پرمختګ را وګرځوي. خغلی عبدالله همدار از ویل چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او په خاصه توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو همکاري او ملګرتیا به د دې سبب شي چې افغانان د سولې هدف ته چې لري دې ته ورسیږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا رپورټونه وایي چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په وسلواله حمله کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وژل شوی. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د عامې روغتیا وزارت په دې حمله کې د دیارلس بهرنیانو مړینه تاییدوي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروري.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه انتحاري حمله کې د قربانیانو په اړه له متناقضو معلوماتو وروسته د عامې روغتیا وزارت نن نوې شمیرې اعلان کړې. د روغتیا وزارت د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر وحید مجرو د دې خونړۍ حملې د قربانیانو د وروستۍ شمیرې په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
22 تن در مرحله اول اعلان شد، 3 جسد دیگه پیدا شد که مجموعاً 25 جسد شد. از میان این 25 جسد 5 تاش مهاجمین هست، 13 خارجی هست، 7 افغان.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې حمله په بهرنیو قربانیانو کې ډیری د کامیار هوایی شرکت کارکونکي او د جرمني، اوکراین، وینزویلا او قرغزستان وګړي شامل دي. خو اوس روښانه شوی چې په پیښه کې امریکایي اتباعو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون شپه تایید کړه چې په برید کې څلور امریکایان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. میرمن ناورت د قربانیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو سی این این تلویزیونی شبکې د رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په وژل شویو کسانو کې یو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د سلاکار ریکس ګیټس ویان ګلن سیلک و. د سی این این د راپور له مخې هغې تبلیغاتي ټولنې چې سیلک کار پکې کاوه په یو بیان کې دا خبر تایید کړی دی. راپور زیاتوي چې سیلک په دې وروستیو کې په داسې حال کې د ګیټس استازیتوب کاوه چې نوموړی له روسیه سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ځینو چارواکو د اړیکو په قضیه کې تورن دی. د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل که څه هم په وروستیو څو کلونو کې درې ځلې وسلوالې حملې شوي، خو وروستۍ حمله د وژل شویو بهرنیو اتباعو د شمیر له پلوه تر ټولو خونړۍ بلل کیږي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه وایي ممکن له عبدالله پویان او د هغه له ملګري سره ډیر داسې معلومات ول چې حمله کوونکو نه غوښتل دغه معلومات پراخه شي. دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادۍ راډیو ته وکړې. په اړه یې یوسف خان زدران تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل له برید څلور ورځې تیریږي، خو لا یې هم په اړه خبرې نه دي زړه شوي او نوي اړخونه پیدا کوي. په ځانګړي ډول د هوټل په 402 نمبر اتاق کې په پېښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل عبدالله پویان او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان وژل کېدل چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دواړو د فعالیتونو او هڅو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو یو تویل ممکن له دې دواړو سره په ځانګړي ډول له عبدالله پویان سره چې په پېښور کې د افغان جنرال کونسل تیر شوی وو د سولې په اړه ډېر ځانګړي معلومات موجود ول.
عبدالله پویان هم د هغه وخت نه چې کونسل پاتې شوی پېښور کې ډېر څه ورسره وو معلومات او ډېر خاص معلومات، او د فرزان هم همدغه یو حد کې سړی وو چې دې ته ورغلی دی او دغه مرکزي ضربه په دوی باندې واقع شوې ده. دوی څو دراز خزانې دي، دغه خزانه هغوی د منځه ویوړله او دا یې غوښتل چې دا ځنې شواهد چې دوی سره وو هغه شواهد د افغانستان دولت سره شریک نشي.
د راپورونو له مخې د هوټل په کوم اتاق کې چې عبد الله پویان او د ملګری احمد فرزان وژل شوی دا یوازنی اتاق و چې پکې چاودنه شوی او سوځول شوی دی. ومغوښتل په دې اړه د ډیرو جزئیاتو لپاره د کابل د امنیه قمانداني د جنایي څیړنو د مسؤلینو نظر هم واخلو خو بریالي نشو. ویل کیږي چې عبد الله پویان له دې تیرو دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاکستان د ویزې او په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار پیلېدو ته په تمه وو، خو د پاکستان سفارت ویزه نه ورکوله او شواهدو داسې ښکاري چې نوموړی هیواد په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه له ښاغلي پویان سره موافقه نه درلوده. په اسلام آباد کې د افغان مرستیال سفیر زردشت شمس د پویان تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې د نوموړي په حواله لیکلي، پویان تر وژل کېدو دوه ورځې مخکې ما ته په ټلیفون ویلي ول
که چیرې پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان د قونسل په حیث ما سره موافقه نه کوي نو ما لپاره د ژوند تر ټولو ستره د افتخار خبره ده.
د پېښور له قونسلګری د عبدالله پویان لري کول د پاکستان د سفارت لخوا یې د ویزې ځنډول، په دا شان ډول یې وژل کېدل او ورسره په خونه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان یو ځای وژل کېدو له خلکو او رسنیو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. عبدالله پویان په پېښور کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار تر پیل شپږ میاشتې وروسته د افغان کډوالو له یو پلاوي سره کابل ته راغی او افغانستان ته یې د دوی د راستنېدنې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي ول. نوموړي په داو طالبانه توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په برخه کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د کمپاین له نوهګرو هم ګڼل کېدو. پویان هغه مهال ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي ول چې له ارک سره د افغان طالبانو د کورنیو د راستنېدنې په اړه هم غږېدلی دی.
یو تعداد مخالفین داو طالبانه شکل مندی غواړي افغانستان ته راستانه شي، په خپلو کړو وړو باندې پښیمانه دي، مصالحانه جګړه نور د افغانستان په حکومت په ضد باندې نه غواړي. دوی موږ سره تماسونه نیولي او موږ یې پیام جلالت محمد رئیس جمهور ته ورکه.
عبدالله پویان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو مهم ملاتړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په برید کې د عبدالله پویان او احمد فرزان وژل کېدل بې څه نه ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي پویان د پاکستان د سیاست مخالف و او فرزان چې له طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې غوښتل چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي.
د پاکستان په سیاست کې دی موافق نه و، دی مخالف و دغه سیاست، دغه مداخله. دی خپل افغانیا د خپل شخصیت د خپل اوتوریته ساتلی و. په اول مرتبه کوشش وسو چې دی د قونسلګری نه لری سي. د فرزان بوجل فرزان یو وخت طالبانو په وخت کې مفتي و، یعنی دی د طالبانو نږدې سړی و. بیا نو وروسته په دې وختو کې د دولت سره همکاري کول یو تعداد اړیکې د طالبانو هغه ملګري چې په خای پیژندل د هغو سره اړیکې نیولی وو. امکان درلودل چې فرزان دا وکولی شي چې یو تعداد طالبان حکومت ته راوځي کړي، یعنی مثالی ته راوځي کړي. دا هم د دې خاطر باندې دغه ته نشانی سوی وو.
د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید په اړه معلومات به تر جنایي څېړنو وروسته د مسؤلینو لخوا له خلکو او رسنیو سره شریک شي، خو وکتل شي چې آیا په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان او د ده د ملګري د سولې عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان د وژل کېدو په اړه څه نوي معلومات هم موندل کېږي او کنه، او آیا په رښتیا هم په نوموړي هوټل د برید کوونکو اصلي هدف همدا کسان وو؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ د پخانی والی ترمنځ د کړکیچ پاړه د سپین ماڼۍ په ورسته اعلامی په احتیاط نظر سرګن کړي. د جمعیت د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغانستان نړیوال متحدان هڅه کوي چې رامنځته شوی کړکیچ د تفاهم او خبرو له لارې حل شي. سپین ماڼۍ په یوې تازه اعلامیې کې ویلي چې د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني دی والي ترمنځ باید ستونزه زر په سوله ییزه توګه ختمه شي او په بلخ کې د اداري مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا یو شمېر غړي د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ ستونزې په اړه د سپینې ماڼۍ اعلامیه جدي بولي او وایي د دغستون زی د هواری لپاره خلاره مذاکرات دی. د جمعیت د رهبری شورا غړی محمد اسماعیل خان وای د افغانستان نړیوال متحدین د ستونزو د هواری پاړه د زور لاره ټینګار نه لري د نموړی پوینه د دې پوټه په ولاړه حاله د ماتولو یوازنی لاره خبره او تفاهم دی. خغلی اسماعیل خان د پنځشنبه پورس په دیړه ازادي رادیو ته وویل هغه وای په دې کې شک نسته چې سپینه ماڼۍ غوښتنې لري د افغانستان د حکومت او اوضاعو ترمنځ چې اختلافات رامنځته سوی حل سي، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي دغه مسله د حکومتي زور له لارې حل کړي. د دوی غوښتنه هم د خبرو له لارې د اختلافاتو له منځه وړل دي. له شک پرته چې هغوی به جدي خبرې کړي وي، خو تفاهم او خبرې اترې مناسبه لاره ده. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې سپینې ماڼۍ تازه ویلي هیڅوک نسي کولی د شخصي ګټو لپاره د افغانستان ملي تصمیمونه له ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ستونزه باید ختمه سي او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال سي. لې وی میاشتې زیات وخت کېږي چې افغان ولسمشر د بلخ د والی استعفا منظور کړې ده او پر ځای یې انجینر داوود د بلخ د نوي والی په توګه په دنده ګمارلې. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او په کابل کې د دغه هیواد نوي سفیر جان باس هم ویلي و چې د ارګ او د بلخ د پخواني والی ترمنځ راولاړې شوې ستونزې باید په سوله ییزه توګه حل او یو طرفه سي. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر د پنځمې په ورځ په یو غونډه کې وویل دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې په دې برخه کې قانون ته درناوی وسي. خو ښاغلي نور خپله استعفا منتفي بللې ده او خپله بېطرفي یې له جمعیت اسلامي ګوند سره په تفاهم مشروطه بللې ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د روانو ستونزو د حل لپاره د سپینې ماڼۍ اعلامیه واضح او مهمه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ د پټه په ولاړ حالات د حل لپاره وایي
پیغام واضح دی. پیغام هم دا دی چې د تصمیم حتماً ارو مرو تطبیقیږي او پیغام دا دی چې د حکومت په داخل کې ټول اړخونه په دې مسله باندې هم نظر او په یو فکر دي. او دویمه مسله دا ده چې دا هم په اثبات رسی چې افغانستان نړیوال ملګری هغه نړیواله ټولنه چې د افغانستان حکومت سره همکار او ملګرتیا لري هغوی هم په دې نظر دي چې دغه تغییر او تبديل باید راشي او دوی د مرکزی حکومت ملاتړ کوي.
افغان ولسمشر تر اوسه هم د سپینې ماڼۍ د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې اصلاحات یې له خلکو سره د ژمنو یو برخه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخنسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي و چې د بلخ په سیمه ییزه اداره کې بدلون یو اداري کوچنی موضوع ده او د اساسي قانون پرنا کې به حل سي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار روسته ریپورت نه ردی، خوایي هوادي د دفاعي ځواکونو لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونه وست صفر تر کچې راټیټ کړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش ادارې یا سیګار ویلي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له 2010 نه تر 2014 میلادي کال پورې له بشري حقوقو څخه 15 اویا جدي سرغړونې کړي. ناجیه صافی له کابل پرې ریپورت لري.
په داسې حال کې چې سیګار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بشري حقوقو څخه په 15 اویا جدي سرغړونو تورنوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقوقو جرمونه اوس صفر ته راټیټ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له 2010 نه تر 2014 میلادي کاله پورې له بشري حقوقو څخه په دې سرغړونو کې وژنې، شکنجه او پر ماشومان جنسی تیری شامل دي. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش چې د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې د سیګار راپور پاړه په خپل خبرګون کې ویل چې د هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په خوا د شان جرمونه موجود و، خو اوس داسې سنشته.
ما ای گزارش رد نمی کنین، ولی اجراءات که ما در
مونږ دغه راپور نه ردو، خو ویل شم چې مونږ اجراءات سره کړی دي. کوم کسان چې په تیر کې په جرایمو کې لاس لرل، جنرال څخه نیولې تر سرباز پورې ټول
قانون منګولو ته سپارل شوی او اوس مهال په زندانونو کې دي.
خغلی راتمنیش زیاته کړه چې د افغانستان د دفاع وزارت کشفی او سارګری ادارې د ملي اردو قطعات په دوامدار توګه ساري. د سیګار په نوی رپورت کې د 15 پیښو څخه 22 محرمې بلل شوې دي چې نشي په ډاګه کېدی، خو په پاتې شپږ څلوېښت سرغړونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری و پیښې له محکمې پرته وژنې او د بندیانو شکنجه کول شامل دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش پلټونکو موندلی چې د امریکا پوز د بشري حقونو په دغو سرغړونو خبر و، خو له قانون څخه د هغو افغان سرتیرو د تیښتې لارې پرانیستې ده چې جرم یې کړی و. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا د سیګار دا راپور رد کړ، خو وویل چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې د 2018 میلادي کال په دسمبر کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کې په وسلوالو جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د ډکو اعمالو د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. دغه پالیسي د تورونو په اړه د څېړنو او راپور جوړولو تګلاره روښانه کوي او سرغړونکي د قانون په رڼا کې تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي اقبال صافي وویل چې د پوز او پولیسو له لورې له بشري حقونو سرغړونې په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
په افغانستان کې کاروبار نشته او کوم کسان چې تحصیل نه لري امنیتي ځواکونه کې جذبېږي، او بیا داسې راپور هم ورکول کېږي چې جنسي تیری او خیانت کوي چې دا په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې د راپور داسې مهال خپور شوی چې د ځینو کتونکو په وینا افغان ملي پوځ په ټولنه کې له ځانګړي درناوي برخمن دی، خو ښاغلی صافي وویل که د افغان ځواکونو د جلب او جذب په پروسه کې او همدارنګه د دوی د ښوونې او روزنې بهیر کې اصلاحات رامنځته نه شي نو دا ستونزې نشي هواریدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سویس ته رسیدلی څو هلته د داوس په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ به د داوس په غونډه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅه وکړي. احمد تکل پرې نور تفصیل لري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغې اجنډا سره چې وایي لومړی امریکا د داوس غونډې ته روان شوی او هڅه به وکړي چې د امریکا او متحدانو ترمنځ د امریکا په ګټه تجارتي اړیکې ټینګ کړي. ټرمپ به د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په حاشیه کې د برتانیا او اسرائیل له صدر اعظمانو تیریزا می او بنیامین نتنیاهو او ځینو نورو مشرانو سره هم لیدکاته وکړي. سبا د جمعې په ورځ به د نړۍ د سوداګرۍ او سیاست مشرانو ته وینا وکړي او د ورځې په پای کې به بیرته د واشنگټن پر لور وخوځیږي. ټرمپ له بل کلنټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 کال راورسته د داوس په غونډه کې ګډون کوي. سپینه مڼې وایي چې ټرمپ له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د پرمختګ په مقصد کار واخلي او هلته به یو ځل بیا د امریکا او نړیوال اقتصادي ودې په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د سپینه مڼې چارواکي وایي د ولسمشر ټرمپ پیغام بداوي چې متحد ایالات له خپل متحدانو سره نږدې اړیکې غواړي، خو په پام کې لري چې له هغو سره په معاملو کې د تجارتي کسر مخه ونیسي. خغلی ټرمپ په داوس ښار کې له هغو مشرانو سره یو ځای کینی چې د نړیوال کېدو یا ګلوبالیزم پلویان دي. په داسې حال کې چې د 2016 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د پر هغو خورا زیات انتقادونه کول. خغلی ټرمپ داوس ته د روانېدو په درشل کې د یو اړخیز اقدام په ترڅ کې د سولر برېښنا د پلیټونو پر وارداتو په 30% زیاتوالی اعلان کړ. دا د ملي تولیداتو د ملاتړ په برخه کې د ټرمپ د ادارې د اقداماتو یوه برخه ده. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن هم پرون په داوس کې وویل چې دای د ډالرو د ارزښت د کمیدو ملاتړ کوي. د ملي تولیداتو د ملاتړ لپاره د متحده ایالاتو د حکومت تجارتي پالیسي هسه هم په نورو هیوادونو کې اندېښنې پارولي، خو د منوچن سرګندونو د اندېښنې نور هم زیاتې کړي. پرون د سویس په زیوریخ ښار کې لزرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ او د ټرمپ د ناراضي په څیر شعارونه یې له ځان سره لیږدول.
توسانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 لښپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس به هم واورو چې ساينسپوهانو د سرطانونو د پیژندنې او د معایناتو لپاره یو نوې طریقه چې د وینې د معایناتو لارې د سرطانونو درک لګول دي موندلې. اسمت ساروانی تفصیل لري.
څیړونکو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ وویل د وینې د ازموینې یا ټیسټ کولو یو نوې طریقه یې موندلې چې د اته ډوله سرطاني تومورونو د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. سټراسمن ورځپاڼې د جورنال ساینس د راپور له مخې ویلي، مخکې تر دې چې د سرطان د ناروغۍ د پیژندلو دا طریقه عامو خلکو ته وړاندې شي، پکار ده چې نورې ازموینې وشي. دا طریقه کینسر سیک نومیږي او لګښت یې $1500 دی. دا څېړنه د امریکا په جان هاپکنز پوهنتون کې شوې. څېړونکو دا شیوه د سرطان په 1015 تنو ازمویلې او د سرطان ناروغي په هغوی کې تشخیص کړې ده. دوی وایي چې دا طریقه په مجموع کې په 0.2 دقیقه ثابته شوې ده. د دغو کسانو په رحم، ځیګر، نس، پانکراس او سینې کې سرطاني غدې تشخیص شوې دي. د کینسر سیک هدف دا دی چې سرطان مخکې تر دې تشخیص شي چې د انسان په بدن کې خپور او درملنه سخته شي. حاضر دمه د سرطان په ناروغي کې تر ټولو مشکله مسأله همدار چې ډیر ځلی ناروغي ژر نه تشخیص کیږي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو 4:30 بجو ته یو ار بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکیاورو اسمت ساروانی وړاندې کوي.
سپینه مانی وای د بلخ ولایت د چوکۍ پر مسئله لانجه له نږدې څاري. سپینه مانی په یو خبر پانه کې ویلي، امریکا له ټولو خواو غواړي چې نوی والی ته د واکس پارولو په اړه جنجال ژر او په سوله ییز ډول حل کړي. له بلې خوا د فراه والی محمد عارف شاه جهان نن له خپلې دندې استعفا وکړه. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې ښاغلی شاه جهان د خپل استعفا د اعلانولو په مهال وویل، د دې لپاره چې د فراه اوسیدونکو د ده له کارونو خوښنول استعفا یې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې کوربه هیواد نیوزیلند ته په 202 منډو ماتې ورکړه او د دغو سیالیو نیمه پایلوبو ته ووت. امریکا د پاکستان د ادارې راتګ چې غنی د امریکا بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ په کورمه ایجنسی کې د افغان کډوالو کمپ ویشته و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له واشنگتن څخه د سویس داووس ته روان شو چې ټاکل شوی ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. د سوریې نږدې وکلنی جګړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړتوب 5م پړاو خبرې نن پنجشنبه په ویانا کې پیل شي. د بخښنې نړیوالې موسسې یا امینستي انټرنیشنل له ایران څخه وغوښتل چې هغه ښځه ژر تر ژره خوشې کړي چې تیره میاشت په تهران کې ظاهرا په دې خاطر ونیول شو چې په ایران کې د حجاب پر ضد سوله ییز اعتراض کړی و. او د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي روسي پولیس په د مارچ په 13مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د قانون د سرغړونکو اعتراضونو په کلکه مخه ونیسي.
دوستانو که غواړی د دې خبرونو تفصیل واوري نو زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت موندلی شئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو لوبډلې کوربه نیوزیلند ته په یوه مهمه سیالۍ کې د 202 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د کوارټر فاینل دغې لوبې له ګټلو سره سیم فاینل ته لار پیدا کړه. د افغانستان 19 کلن لوبډلې په نننۍ دغې سیالۍ کې کوربه نیوزیلند ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 310 منډو هدف وټاکه. وروسته بیا افغانستان د لوبې په 9 اور کې د نیوزیلند ټول لوبغاړي یوازې د 102 منډو په جوړولو وسوځول او د 202 منډو په توپیر د دې لوبې بریا یې خپله کړه. په افغان بالران نو کې مجيب زدران او قیس احمد د سیال لوبډلې څلور لوبغاړي وسوځول او نیوزیلند پرې نه خو چې د افغانستان لخوا ټاکل شوی هدف پوره کړي. قرن 21 لوبډلې د کابل د ژمنیو ساحلي فوټبال سیالیو اتل ولی تر لاسه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب ازادي رادیو ته ویل د دې سیالیو پایلو به د قرن 21 او امید افغان لوبډلو لار پیدا کړي وه چې 4-2 په وړاندې د قرن 21 لوبډلې په بریا پاتې ورسېده. ل دې وړاندې تیر ورځ پنیمه پای لوبو کې امید افغان لوبډلې افغان کلب لوبډلې ته لس د پنځو پوړاندې او کارن بیستیک څلور د دوه پوړاندې دو اردو ځوانانو ته ماتې ورکړې وه. ښاغلی شاداب وویل یاد سیالۍ د یولسو لوبډلو ترمنځ د روان میلادي کال د جنوري په ولسمه پیل شوې وه چې نن پای ته ورسېده.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو چې یو هم د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام دی او همدارنګه بلې کور کله دی. خو مخکې له دې نه چې د اونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو، د فرا ولی محمد عارف شاه جهان نن وروسته لاغه چې اعتراضونه یې په وړاندې تېره ورځ په دې ولایت کې وشول خپله استعفا وړاندې کړې. د فرا د ولی په خبره له دې عمله چې خلک د ده څخه ناراضه دي نو استعفا ورکوي. نور حل لا فراز خدا ازادي رډيو دا خبريال په ريپورت کې ورو
د فرا والی محمد عارف شجان د رسنوي په وړاندې خپل استعفا اعلان کړ. د فرا د والی په خبر لدی کبل چې اول راځي د فرا اوسیدونکو سره ژمنه کړې و ک خلک داغه د کړن څخه راضي نه وي نو استعفا به ورکوي. نو لامدې کبل نن استعفا ورکړه. والی وایي تلې هڅه کړې د ولایتي شورا او خلکو سره شی اړي کې ودرې، خو بیا هم ځینې خلکو داغه په وړاندې اعتراض کړي او لامدې کبل د نه غواړي چې د فرا اوسیدونکو د وجو بار وګرځي.
استعفا یې کړې یک تعداد ذهنیتو
ما غوښتم کې هغه وخت یې کړې. استعفا په دې خاطر چما مخکې ویلې او کچیر د فرازنی کسان ما څخه راضی نه وي نو زه به استعفا ورکوم. اندیشنې موجود دي چې د فراد خلکو ترمن به زما په موجودیت کې واټن پیدا کیږي نو زه له همدې عمله ځم. چارواکي باید چوکي پرستی ونه کړي. زما لپاره تر ټولو ښه پیغام د فرازونکو لپاره دا دی چې پرت له دې چې د دوی ترمن واټن رامنځته شي زه له خپلې څوکۍ تیرېږم. په همدې حال کې ځینې فرازونکي هم د فراد ولی له استعفا څخه خوښ دي او وایي باید نور چارواکي هم کله چې خلک یې له کړن څخه راضی نه وي د والی په څیر استعفا ورکړي. د فراد دیتن قوم مشر منشابی بوای چې د فراد والی په سیر باید نو چارواکي هم چې په خپل کړونه کې پاتې راځي استعفا ورکړي.
چې د خپل ولایت د مقام استعفا ورکړي. کاش کې اوس موږ د مسولینو په منځ کې د برجسته رجالو په منځ کې چې دوی پوسی چې زما بودن نور زما د ولست لپاره درد او رنج دا دی او زه په خپل امور کې کامیاب نه یم. د جنو مشخص دلایل لم شریفانه استعفا د کار تر دوام سلو عربی زه د والی صاحب څخه مننه کوم او کور ودانې و
باید وې چې د ستې اعتراضونو له کابل چې د فرا په ولایت کې تر سره سو والی استعفا ته مجبور سو. په دې وروستیو کې لوی خو د فرا ولایت امنیتي وضعیت خراب شو او بلې خو فرا اوسیدونکو هم ځین چارواکو په وړاندې په درون لاس پورې کړی وو. محمد عارف شاه جهان د کابو یو کال راځي د فرا د والی په توګه دنده تر سره کړی او بل دل څه چې د استعفا به ولسمشر منظور کړی او کنه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اسی مرکزونه کم دي او یا خو هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته. نو ځکه خلک ډیر اړ دي چې دوی یو سی مرکز ته لاسرسی ولري. د ستونزه تر یو حده هغه رضاکاران حل کولی شي چې دوی د روغتیا وزارت لخوا روزل کیږي او بیا په کلیو باندې کې کار پیلوي. نن په همدې کې لږیږو لمونږ سره میلما د امر روغتیا په وزارت کې ډاکټر سید مسعود سادات دی. نوموړی د رضاکارانو د پروګرام مشر دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دا پروګرام له څه وخت راپه دی خو پیل شوی دی.
دغه پروګرام په 2002 کال کې د امر روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی او تر اوسه مونږ الحمدلله د ډیرش زرونه زیات چې رضاکاران په ټول افغانستان کې لرو.
دغه رضاکاران چې تاسو ویل چې شمیر ډیر زرو تر رسیدي د پکوم برخو کې کار کوي.
دوی عمدتا د وقایوي طب په برخه کې کار کوي، سره له دې هم په مالجوي برخه کې د معمول و ناروغیو په برخه کې دوی کولای شي چې خلکو ته خدمت وکړي او کوم دوا چې دوی پکیټ کې شته هغه خلکو ته ورکړي او لازم مشورې خلکو ته ورسوي.
ذکری سره رقم دی په دې برخه کې آیا روزل سوي کڅنګ
د دوی زدکلې خو په دغه رقم کې ده چې دوی سلورنیم میاشته ترننګ اخلي د عامه روغتیا وزارت لخوا او کله چې د دوی روزنیز کورس ختم شو هغه خپل ادویه او امکانات نور شایان چې د هغه پکیټ کې ده هغه د عامه روغتیا وزارت لخوا نه اخلي او خلک ته خدمت کوي.
اکه داسې راته وایي چې دغه رضاکاران چې تاسو تربیه کړي دي ډیری د افغانستان په کومو ولایتو کې دي؟
د افغانستان په ټول ولایتو کې دغه رضاکاران لرو، البته په ځینو ولایتونو کې د دې شمیر زیات دي او په ځینو کې کم دي. خو عامه روغتیا وزارت پلان لري چې د افغانستان هر کلی باید یو روغتیایی پوسته چې په هغه کې یو نارینه رضاکار او یو ښځینه دی باید وی او خلکو ته خدمت وړاندې کړي.
کله چې تاسو دغه رضاکاران کلیو ته لیږئ، البته د افغانستان لرو پرتو سیمو ته، هلته د خلکو برخورد دوی سره څنګه ده؟
دوی رضاکاران دي او بل کوم امتیاز او مادي مسائل خلک ته صحیح خدمات رسوي، دا دلیل دی چې خلک دې ته ډیر ارزښت قائل دي، دې ته ډیر احترام کوي او کله چې دوی کوم شی خلک ته وایي، خلک د دوی خبرې مانی او په ځان تطبیقوي. د خاص احترام خواندان دي په ټول کلیو کې.
د دغو رضاکارانو کار څومره ګټور دی؟ دوی چې لاړ سي څه وایي؟ په کومو برخو کې دوی کولی سي خلکو سره ډیره مرسته وکړي؟ هغه خلک چې واقعا اړ دي،
دوی خو عمدتاً د وقایوي په برخه کې مسؤلیت لري. کوم صحیح پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا جوړیږي، دوی دنده لري چې دغه پیامونه خلکو ته ورسوي او خلکو وهڅوي چې صحیح عادات ځان ته تطبیق کړي. بدو عاداتو چې زموږ په کلیو کې رواج لري هغوی له منځه یوسي او نور مالجوي خدمات هم کوم امراض چې په افغانستان کې عام دي لکه د ماشومانو نسناس دي، هغوی هم دوی دوا لري په خپل کېد کې او ترینینګ هم اخیستلی دي. دوی کولی شي چې عام ناروغیو تداوی هم کړي.
د افغانستان غوند یو هیواد کې چې سی مرکزونه په لرو پرتو سیمو کې کم دي، هم هیڅ نشته، خلک هم کافي زده کړې نه لري. د دغه سي رضاکارانو ضرورت څومره لیدل کیږي؟
ضرورت خو سل سالانه لیدل کیږي، ځکه چې تاسو هم چې وویل مونږ روغتیایي مراکز په افغانستان کې ډېر کم لرو. ډېر دغه سي سیمې شته په ګران افغانستان کې چې خلک لاسرسي د صحي خدماتو ته نه لري. تدیر ضرورت احساس کیږي چې باید یو روغتیایی پوسته هلته موجود وي او خلک د هغوی نه مراجعه وکړي او هغوی چې کوم دوایی او کوم تعلیمی صحی د هغوی په لاس کې دی باید خلک ته ورکړي. یو مثال دادی چې د کورنۍ سمبالتیا مواد او کوم دوایی چې دی دوی الحمدلله چې په خپل کېد کې لري او خلک ته مشورې هم در کولای شي او ادویه هم ورکوي. خصوصا شزه دوی مجبور نه دي چې د یو د کورنۍ سمبالتیا ګولۍ د اخیستو لپاره کلینیک ته راشي. دوی تیار د کلی کې شتون لري، خلک کولای شي چې دوی ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې حل کړي.
تاسو ویل چې څلور میاشتې او یوه هفته دوی ته تاسو روزنه ورکوي کنه؟
روزنه ورکوي.
څنګه؟ آیا په دغو څلور میاشتو او یوه هفته کې دوی کولای شي هغه څه چې ضرور دي په سی برخه کې هغه زده کړي بیا نورو ته ورسي مرسته ورسره وکړي؟ امکان لري چې دوی دومره څه واخلي؟
او د دوی ترنینګ چې ده د عامې روغتیا وزارت د شریکانو په ګډه مشوره باندې جوړ شوی دی. دا یو استاندارد کوریکولوم یا نصاب ده چې نه تنها په افغانستان کې، په نور ممالکو کې هم دا کوریکولوم شته او دا سې رضاکاران هم شته چې دغه ترنینګ اخلي او کوم معلومات چې عامې روغتیا وزارت لري دغه دوره چې دوی ترنینګ اخلي دا مکمل دوره ده د دوی لپاره که کوم وخت ضرورت احساس شو چې دوی نورو ترنینګونو ته هم ضرورت لري بیا هم کوم مشکل نشته. عامې روغتیا وزارت وقتاً فوقتاً بل ترنینګونه دوی ته دایروي.
که چیرې کوم څوک غواړي چې رضاکار شي، زده کړې باید څومره وي او کوم شرایط باید دی پوره کړي؟
اول خو باید چې باسواد وي، خو دا ضروري هم نه ده که په کلی کې داسې کس پیدا نشو چې سواد ولري، بیا هم کیدای شي چې بی سواد هم کوي، کوم مشکل نه دی، ځکه چې مونږ کوریکولوم یا نصاب، کوم نصاب چې دوی ته جوړ کړی یو هغه انزوریز ډول ده. بی سواد خلک هم کولی شي چې ترینه ګټه اخلي. ځوان وي بل د کلی دایمي اوسیدونکی وي، د احترام وال شخص وي، دغه معیارونه ده چې
خلک باور پرې ولري، د خلکو منځ کې شناخت ولري. یعنی یو رضاکار کېدلی سي چې د خپل کلي کنه ام د سیات غوړی وای
اصلي باشنده د کلی وی
بله یعنی د سخونس کې د یو بل سیمینه او څوک لار سی بل کلی تل تر زکار په صفت
نه دا امکان نه لري زکه چې مونږ د کلی خلک ته وایو چې مونږ ته معرفي کی او د کلی خلک خپل دوی رضاکاران امیر روغتیا وزارت ته معرفي کوي زکه چې دوی ترننګ اخلي د دوايي بسته اخلي بیا که لارشی بل کلی تا بیا ستونزه پیدا کیگی سلورش ساعتو که پا کلی که ووسی همیشه خلق ورتا لاسرسی ولری
په دې برخه کې تاسو راتلون کې څه پلانونه لرئ چې دا کارم نورم مخکې لاړ شي نورم له خلکو سره مرسته وکړي په رضاکارانه توګه
کوم کلی چې تر اوسه صحیح رضاکاران نه لري باید هغوی هم د دې پروګرام نه برخمن شي او هغوی هم باید صحیح پوستې ولري دغه صحیح رضاکاران ولري چې مونږ په تدریجي ډول دغه پروژه یا دغه پروګرام مختبیایو او هیله لرو چې څو کال وروسته باندې ټول افغانستان ټول کلی باید دغه رضاکارانو نه دکی او هر کلی باید دغه رضاکاران ولري
او ډیره مننه خیرسی
مننه ډیره مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر سید مسعود سادات خبرې د رضاکارانو په اړه واوریدلې د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو وبدن کو سلامونه مې ومني له داسې چا سره ملګری چې سمې نه پیژنې کومې ستونزې راولړولې شي
له خراب خبرو نامناسب الفاظو څخه شروع کیږي په سیګرټو نسوارو په چارسو او داسې نورو مخدراتو او بالاخره په رنگارنګ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکومو پیښو سره مخ کوي
دروازه خلاص کړي ور سره وتلی دی ماښام دی ای چې بوتولی دی دوه دوه نیمې میاشتې نورکو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شول
نن په همدې اکله غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی دیو بلار کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لټالنه راوستلی شي بعد ملګری انسان ظلم کول ته چوي بیا به د اخرت په برز خپل لاسون خولي لګوي او وای به چې افسوس زما پال کاش فلانای می نوې ملګری کړی په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې ار سړی د خپل ملګری پلار روان وي تبه نه ار چا څخه ګناه او غلطی کیږي خو په دې حالت کې به خپل ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بعد ملګری به نور ګناهونو ته چوي بعد ملګری د توبې پلار کې لوی خند دی بعد ملګری به بد کارونه درته ستایي په خو کارونو او خو اخلاقو به ملنډي وي نو ځکه په کار دی چې هر انسان د خپل ملګرو په ټاکلو کې ډیر دقیق ووسی وخت نا وخت لار چا سره ار چیرې لړل نشي که داسې وکړي نو دا کار د سر په بیه هم تمامېدلی شي د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی
مازګر کې ورته ویل چې چیرته ځو خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل له کوره ووتل هغه الک تر اوسه پورې ورک دی نادارکه دی داسې ډېرې بیخې شوې دي زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم یو ملګری مې و په پغمان کې د کور ته څوک راغلی دي انډیوالان یې راغلی دي دروازې ورته ټک ټک کړی دی اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی زه پلانکه یم دا الک دروازې خلاص کړي ورسره وتلی دی ماښام دی ای چې بوتولی دی بیا تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نورکو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو
د بد ملګرو خطر زکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکو کې وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نادرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي ملګري دي، زو یو ولایت ته هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي او نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګري بدرکوي. زه د میلې لپاره هلته چې زه اصلا خبره بل رقم وي چې له موټر سره تللي ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت نه دی سوی، یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته ده تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېره خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی په اکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی و.
د خپل مکتب ملګری و، دای اول نمره و، او دا بل کس به د سره یا رقابت درلود یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشه، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه. څو ځایه دا بیچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل واک دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې غوږ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسو یقین وکړو چې موټر یې واغسته سخروت خو ګڼې خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیانې انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پرې ووته، جوازیرو هغه لایسنس و هغه شیانو په موټر کې وخوتې او ته بار خبره وا. دا زما وراره باندې چې تاسو څنګه خپل موټر دې ته ورکړې، تاسو په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډیرو پیسو په ډیرو واسطو باندې. نو پس له هغې نه وخوښې شو، تاسو یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی، له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې وایي چې پیش نیک بشینی نیک شي، پیش دیک بشینی سیاه شي. زه پخپله چې کور ته ځمه پښتنه کوم چې پلانای دوی مې کوم دي کده، پلانای دوی مې چیرته تللی، مور نه پښتنه کوم. آتا او ټلیفون دي سهولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیون زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي. یو علت یې طبعا اهل ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړیږي. زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډیر واقعات شوي دي. خپل انډیوال اغسته مړکړه ده، پیسې تی اغسته دي. سړی پیژندلم په دې ټولنه کې ډیره سخت ده. دا د څوک نه وي چې ولاد زد سره انډیوالي کوم دا به خسړی نه، خو انډیوال په اصل کې نه چې دښمنه وو، لاړ په ټوپک ویشته. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کوم بل کیسو، ډیر داسې شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
دخته فضل سره زه چې ځان دی پاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډیر احتیاط او ډیر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان دپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څېړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بکګراونډ یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ دپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري ورنه پوښتلی مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال په رڼا کې داسې راونغاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راونغاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وو ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خاطر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې، ناسته ولاړه، تله راتله، دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنه اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بد ملګری له مالی تاوان نه نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړي ته اړولی شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.
وطنم ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.